تجربه دا ټوب وجود خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د سولې او په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د څرګندونو جزئیات در سره شریکو. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، تر خبرونو وروسته درته معرفي کوو. د امریکا ولسمشر وایي طالبانو اور بند ونه کړ ځکه یې ورسره ونه کتل. د افغانستان کرکټ ټیم نن له بنگلاديش سره مسابقه لري او امریکا پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصيل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې دی دیتا چمتو چې د طالبانو له مشرانو سره په امریکا کې وګوري، خو دا خبرې د دې لپاره لغوه کړي چې طالبانو اوربند نه کوه. ډونالد ټرمپ دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدر اعظم سکاټ موریس سره ګډې خبري غونډې ته وکړه. د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ نشې دوی اونۍ مخکې په قطر کې د سولې د نهم پړاو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د طالبانو یو هیئت په واشنگتن ته لاړ شي، خو بیا ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. په لوګر کې امنیتي چارواکو ویلي چې د جمعې په شپه د کمال خیلو په سیمه کې په هوایي حمله کې 15 طالبان وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبریال په حواله په دې حمله کې د وسلوالو یو مشر بابک هم وژل شوی. په لوګر کې د څلرمې پلې لوا ویاند احمد شکیل تسل دا خبر تایید کړی، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه کړې ده. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره کاندید شهدا محمد عبدالی د جمهور رئیس اشرف غنی له انتخاباتي کمپاین سره یو ځای شو او له خپلې کاندیدۍ تیر شو. ولسمشر اشرف غنی پرون په دیاړه په مراسمو کې له شهدا محمد عبدالی مننه وکړه. شهدا محمد عبدالی د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو له ابتدایي لسته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تایید کړی و دوهم کاندید دی چې د اشرف غنی په ګټه له کاندیدۍ تیری شي. تر عبدالی مخکې زلمی رسول د اشرف غنی په ګټه تیر شوی و. د جمهور ریاست ټاکنې د میزان پښپښمه دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له کوربه هیواد بنگلاديش سره د شلو اوورونو مسابقه لري. دا سیالي به د کابل په وخت د مازیګر په 5 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون د زیمبابوې له لوبډلې په 2 وکټو ماتې وخوړه، خو د درې هیوادو په دې لوبو کې له دې ماتې سره د افغانستان ټیم بیا هم پای لوبې ته رسېدلی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
افغانستان په دغه درې اخیستې سیالیو کې په دې برخه شوه ده چې پایلوبې ته لار پیدا کړي. په دوو لومړیو بریاوو کې افغانستان وکولای شول چې پایلوبې ته لار پیدا کړي. پایلوبه د سپتمبر په 30مه نیټه د افغانستان او د بنگلاديش ترمنځ ترسره شي. نننۍ لوبه به چې څلورمه لوبه کېږي د دې اخیستې لوبو، هغه به هم د افغانستان او د بنگلاديش لوبغاړو ترمنځ ترسره شي.
د بنگلاديش، زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د شلو وره کرکټ د مسابقو دا لړۍ د سپتمبر په 14مه پیل شوې وه. بل لور ته په افغانستان کې د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو اتم دور د طوفان هری رود لوبډلې ګټلی دی. د غوره لیګ فاینل مسابقه پرون په کابل کې د طوفان هری رود او شاهین اسماعیل لوبډلو ترمنځ وه. په پرونی سیالي کې یوازې د طوفان هری رود لوبډلې یو ګول ووهه. د لوبډلې په ګټه ګول حاتم شیردل وهلی دی. مسابقه 1-0 پای ته ورسېده. په دې سیالیو کې د افغانستان د اتو زونونو د فوټبال لوبډلو ګډون درلود. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بنیزونو بل دوره اعلان کړې چې د ایران مرکزی بانک او ملي پراختیا صندوق یې په نقشه کړی دی. د امریکا حکومت دا کار تر هغه وروسته وکړ چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو حمله وشوه او پرې پر ایران واچول شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې دا په تاریخ کې تر ټولو سخت بندیزونه دي چې پر یوه هیواد لګول شوي دي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د هغه په باور له زغمه کار اخیستل د ډیر قوت څرګندونه کوي او په دې ډول یې اشاره وکړه چې په سملاسي ډول د ایران پر ضد پوځي اقدام ته تیار نه دی.
دی
وای موږ اوس د ایران ملي بانک تحریم کړی دی. دا د هغوی مرکزی بانکي سیستم دی. دا پر ایران تر ټولو په لوړه کچه بندیزونه دي. د امریکا ولسمشر تر دې خبرو وروسته د ملي امنیت له ډلې سره غونډه درلوده. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر په 14مه حمله وشوه. که څه هم په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو د حملې مسؤلیت واخیست، خو سعودي عربستان وویل چې د حملې تر شا د ایران لاس و. ایران په حمله کې دخالت رد کړی دی. د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې پرون په زرګونو کسانو د اقلیم د ککړتیا د مخنیوي او د چاپیریال ساتنې لپاره لاریونونه وکړل. د استرالیا له سیډنی شاره تر کابل او اسلام آباد خلکو په سوله ییزو لاریونونو کې د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې داسې پریکړې وکړي چې پر اساس یې په نړۍ کې د زهرجنو ګازونو تولید کم شي او چاپیریال ته له دې عمله متوجه ګواښونه کم شي. له تقریبا یو کال راهیسې یوه 14 کلنه سویډنۍ نجلۍ چې ګریتا تونبرګ نومیږي د جمعو په ورځو د اقلیمي تغییراتو د مخنیوي لپاره سوله ییز لاریون کوي. په نړۍ کې پرونی لاریون کوونکو هم له هغې الهام اخیستی و. په کابل کې پرون په سلګونو کسان په لاریون کې یو ځای شوي وو چې لویه برخه یې ښځې وې. هغوی دې له جګړې به ونه مرو خو له ککړې هوا به ومرو شعارونه لیږدول. د اوکراین نوی ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به روانه اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې د ګډون ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وګوري. دا په اوکراین کې د جمهوري ریاست تر ټاکنو وروسته لومړی ځل دی چې ولسمشران زلنسکی او ټرمپ سره ګوري. اسدی راډو په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
We have hit the Taliban harder than they've ever been hit in the entire 19 years of war.
د امریکا ولسمشر وایي چې طالبان مو په وروستیو کې داسې سخت ځپلی دي چې په تیرو 1900 کلونو کې داسې نه و ځپل شوي. وړاندې په خپرونه کې د جمهور رئیس ټرمپ ته دې څرګندونو جزئیات اورېدلی شي. نن د سولې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په وروستیو 2 ورځو کې ملکي تلفات زیات شوي. د تیرو اونۍ د زابل پر مرکزي روغتون د برید یو عیني شاهد وایي.
بیاله و مشه سات کای بعد هغه د چنیان بوغاری موارد هم بلا خلک پراته ول بکت په دغه جلی سرویس کې بکت درې و تا کا پاته دي نور مکمل یا شهیدان سو یا زخمیان خو زخمیان.
په خوست کې د وزیرستان د خلکو د وی غونډي جزئیات در سره شریکو.
ډیر وخت رئیس په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان فوز لخوا ظلمونه روان دي، تشدد روان دي او کچرته دا دوی ونه دروینو موږ به پراخ لريونه او مظاهره پایل کو.
د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع چیرل شوی.
دا نقاشګانې چې زموږ په خار کې دي، دا انزور نیچر سامي کړی دي. د دوی ډیر تقدیر کوم، مننه ته کوم. دا هر څوک چې دي
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون پوسپینه ماړی کې خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې وسلوال طالبان داسې په وروستیو 2 ورځو کې ځپل شوي چې په تیرو 1900 کلونو کې ساری نه شته. ټرمپ وویل چې وسلوالو طالبانو د خلکو وژلو ته د خپل زور د څرګندولو لپاره دوام ورکړ او دی نه غواړي چې معامله ورسره وکړي. په دې ډول جمهور رئیس ټرمپ د طالبانو سره د سولې مسلې ته اشاره کوله. جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې وسلوالو طالبانو سخت اشتباه وکړ او داسې سخت ځپل شوي چې په 19 کلونو جګړه کې ساری نه لري. ډونلډ ټرمپ ویلي چې طالبانو ته اوس جوته سوي چې له ده سره په معامله کې تیروتی دي. ټرمپ دا خبره پرون د سپتمبر په 6مه په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته خبري اعلان ته وکړه. ډونلډ ټرمپ وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا خبرې د دې لپاره لغوه کړې چې هغوی اوربند ونه کړ او د خلکو وژلو ته یې د قدرت د څرګندولو د وسیلې په توګه دوام ورکړ. ټرمپ د یوه خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل دا چې هغوی اوربند ونه کړ زما خوښه نه سوه. که هغوی اوربند نه سوای کولای نو موږ ولې ځان ته تکلیف ورکاوه؟ د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویل چې وسلوال طالبان په تیرو 19 کلونو کې داسې نه و ځپل سوي لکه اوس په دې 2 وروستیو ورځو کې چې ځپل سوي دي.
We have hit in Afghanistan. We have hit the Taliban harder than they've ever been hit.
موږ په افغانستان کې وسلوال طالبان داسې سخت وهلي چې په وروستیو 19 کلونو جګړه کې مو وهل شي. هغوی سخت وځپل شول. له ډیرو معتبرو سرچینو ماته دا خبر هم را رسیدلې چې هغوی وایي چې د دې سړي سره موږ تیروتنه وکړه. هغوی اشتباه کړی ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د سپتمبر په 9مه نیټه په کابل کې د دوهمو میکرویانو پر سرک تر چاودنې وروسته له وسلوالو طالبانو سره خبرې لاغو کړې. پاره چاودنه کې ولس افغانان او یو امریکایي اسکر وژل شوی وو. ډونلډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبريالان ته وویل وسوالو طالبانو داسې ګڼل چې د 1200 کسانو وژل د زور او قوت څرګندولو نقشه ده. ټرمپ وویل کله چې په هغه پیښه کې د خلکو د وژل کېدو او زخمي کېدو خبره واورېده پریکړه یې وکړه چې له طالبانو سره مذاکرې په درد نه خوري. ټرمپ وویل په هغه ګړۍ مې وویل چې زه نور له هغوی سره معامله نه غواړم. په قطر کې د وسلوالو طالبانو یو استازي څو ورځې وړاندې رسنیو ته وویل چې د مذاکرو لپاره یې دروازې خلاصې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد په غیر مترقبه ډول د سپتمبر په 15 نیټه له کابل قطر ته لاړ او بیا واشنگتن ته ستون شو. زلمی خلیلزاد د سپتمبر په 19 د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورهسار شوی وو، خو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د سوالونو او ځوابونو د مجلس د بندو دروازو شاته وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
امریکا د افغانستان د برښنا لپاره د وی پروژې په برخه کې لسلو میلیونو ډالرو زیاته مرسته شوي پیسې په دغه حکومت کې د فساد په تور بیرته وګرځولې. خو د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره وی چمتو ده چې د خپلو کړنو په اړه ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې څارنې او ارزونې پر ګډې خپلواکې کمیټې به هم د مالي کال تر پای وروسته خپلې مرستې ودروي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان نه د دغه هیواد په دولت په ځانګړې توګه د تدارکاتو په ملي اداره کې د فساد شتون او نه رونوالي لامل خپل سل میلیونه ډالر مرسته شوی پیسې بیرته واخیستي. خو دغه اداره وایي چمتو ده د شفافیت او حساب ورکونې په اړه هر ډول اندېښنو ته ځواب ووایي. د دغه ادارې بیان رامین ایاز د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وویل پریکړه د تدارکاتو په اداره کې نه بلکې د هغه په خبره د ملي تدارکاتو په کمیسیون کیږي چې دغه کمیسیون مشري خپل ولسمشر محمد اشرف غنی کوي. د ښاغلی ایاس په خبره د ملي تدارکاتو د کمیسیون د پریکړو پر مهال ملي او نړیوال ناظرین هم موجود وي.
نگرانی کینا گفتن که د بخش تصامیم
هغه اندیښنی چې دوی یعنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مطرح کړي چې ګنې د تدارکاتو ملي ادارې په پریکړو کې موجود دي، دغه اداره چمتو ده چې ټول اندیښنو ته ځواب ووایي. په هر برخه کې چې پښتنه وي زموږ د ادارې دروازه د دوی پر مخ خلاصه ده او موږ حاضر یو چې ټول اندېښنو ته ځواب ووایو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې امریکا هغه سل میلیونه ډالر مرسته چې د افغانستان د برښنایي پروژې ته یې ځانګړې کړې وي بیرته اخلي. دا اندازه پیسې د 50 سب سټیشنونو او غزنی او کندهار کجکی او کندهار ترمنځ د برښنا د مزو د غزول لپاره ځانګړې شوې وي. په ورته مهال واشنگتن د 80 میلیونه ډالر مرسته لکولونه هم ډډه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه اعلامیه کې افغان حکومت د امریکا له لوري په برابر شویو سرچینو درنوالي د مدیریت په برخه کې په نو وړتیا تورن کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره د عامه مالی مدیریت د شفافیت او حساب ورکونې د رامنځته کولو په برخه کې ناکامه ده. تر دې وړاندې د سپتمبر په 13 په کابل کې د امریکا سفارت یو شمیر خبریالان د برښنا د یو سب سټیشن د پرانیستلو لپاره بللي وو، خو دا پروګرام لغوه شو. هم غوښتل په دې اړه چې آیا دا لغوه شوې برنامه هم د امریکا د هغو سل میلیونه مرسته شویو پیسو پورې اړه لري او کنه، په کابل کې د امریکا سفارت نظر هم ولرو. خو د دغه سفارت چارواکو د ازادي راډیو پیغام ته ځواب ونه وایه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اساس واشنگتن باید د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یعنی میک باندې هم له سګنی کال وروسته خپلې مالی مرستې ودروي. د میک د دارالانشا مشر میوان روحانی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مایک پامپیو فکر کوي چې دغه کمیټه یو دولتي بنسټ دی. په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه یعنی میک د دغه هیواد پر تدارکاتي سکتور غیر دولتي څارونکی بنسټ دی. ښاغلی روحانی وایي چې په دې اړه به له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. خدای وایي چې له میک سره د امریکا د مرستو بندول به اوس مهال د دغه کمیټې پر چارو اغیز ونه کړي. دای زیاتوي
میک له دې سره چې د امریکا له سفارت پیسې اخلي له 50 نورو ډونرانو هم پیسې اخلو چې په عادلانه توګه یې راپور نشرو. زموږ راپور د هیڅ حکومت یا ډونر په فرمایش نه وي برابر، بلکې د شرایطو او زموږ د څېړنو په معیار وي.
د میک د درنشا مشر وایي د دوی د څار چارې د تدارکاتو پر سکتور دوام لري چې بشپړ راپور به تر دوه میاشتو پورې خپور شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د راپور له مخې په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې خپل کار نه دی ترسره کړی او د دې توان نه لري چې د افغانستان خلکو ته د ښې راتلونکي د جوړولو لپاره د نړیوالو له هڅو سره ملګرتیا وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د امریکا مالیه ورکوونکي او د افغانستان خلک د امریکا پر حکومت په دې کې حساب کولای شي چې کورته جوته شي چې د مرستې پیسې بې ځایه لګول کیږي عاجل اقدام کوي. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د ګمارنې په برخه کې د شفافیت په نشټوالي د میک وروستی راپور د افغانستان د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ جنجال پیښ کړی دی. د میک راپور چې اسد میاشت کې خپور شوی پکې راغلی چې د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې ګمارنې او بهر ته د دغه وزارت د کارکوونکو د لیکت په پروسه کې شفافیت په پام کې نه نیول کیږي. له دې راپور وروسته افغان ولسمشر پر یاد وزارت د لګول شویو تورونو د څېړنې حکم وکړ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس د دغو څېړنو د ځنډ امر وکړ. د افغانستان جمهوري ریاست په یوه تازه اعلامیه کې ویلي چې په بهرنیو چارو وزارت کې به د تورونو څېړنه کیږي.
د امریکا د بیرته ګرځول شوې مرستې مسله نړیوالو چاپی خبرونو هم څېړلې ده. دغو چاپی خبرونو ته صفی الله سنګ ځای کتنه کوي.
له افغانستان سره د امریکا د 100 میلیون ډالریزې مرستې بندېدو د نړیوالو مطبوعاتو پام ور اړولی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په افغان حکومت کې د فساد د موجودیت اندېښنې د دې لامل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د خپلو 100 میلیون ډالرو مرسته بنده کړي او 80 میلیون ډالره نور مرسته هم وځنډوي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه مرستې داسې وخت بندېږي او له ځنډ سره مخ کیږي چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو ته ډېرې کمې ورځې پاتې دي. تمه وه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 100 میلیون ډالر مرسته په افغانستان کې د برېښنا په یوې پروژې ولګیږي. واشنگتن پوسټ لیکي دا مرسته د افغانستان په ولسمشر د څو مسلو په خاطر د امریکا د جمهور رئیس تر غوسې وروسته بندې شوې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم له افغانستان سره د امریکا د 100 میلیون ډالریزې مرستې د بیرته ګرځېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سپتمبر په 19 ویلي حکومت به 100 میلیون ډالر چې د افغانستان د انرژي د تولید بنیادی پروژې ته ځانګړي شوی وو وګرځوي. د پومپیو په حواله د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې په افغان حکومت انتقاد شوی چې نشي کولای هغه سرچینې او امکانات چې د امریکا حکومت ورته برابروي په شفافیت تنظیم او مدیریت کړي. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خاغلی پومپیو د دغه مرستو ستنول د افغانستان له انتخاباتو سره تړلی چې تمه ده د سپتمبر 18 مو شي. په مقاله کې راغلی مایک پومپیو د مرستو د ورګرځولو د علت په جواب کې خبرګرانو ته ویلی چې موږ آزاد او شفاف انتخابات غواړو. نیویارک ټایمز لیکي معلومه نه ده چې پومپیو ولې د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې په دې اړه ژورنالیستانو ته دغسې یو ځواب ورکړی. په مقاله کې راغلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پنجشنبه داسې وخت له افغانستان سره 100 میلیون ډالر مرسته بیرته وګرځوله چې زلمی خلیلزاد د کانګرس غړیو ته له طالبانو سره د یو ناکام هوکړلیک په اړه معلومات ورکول. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی دی او له تیر کال یې 9 واره له طالبانو سره خبرې کړې دي. د بریتانیا ټایمز ورځپاڼه هم لیکلی له افغانستان سره د امریکا د 160 میلیون ډالر مرستو بندیدل او ځنډیدل یو علت لري اداري فساد. ورځپاڼه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په حواله لیکلی متحده ایالاتونه به د هغو کسانو پر ضد دریږي چې له خپل قدرت ناوړه استفاده کړي او خلک یې له بهرنیو مرستو بې برخې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خاغلی پومپیو ویلي د افغانستان د بنسټیزو پروژو لپاره به د امریکا مرستې دوام ولري او هغوی به دا پروژې له حکومتي بودیجې بهر د یو میکانیزم لاری تمویلوی.
وورزی تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو پاړه شیبه په شیبه لازادي راوي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه دا خبر لرو چې شهید محمد عبدالی د جمهور رئیس اشرف غنی له انتخاباتي کمپاین سره یو ځای شوی دی او له خپل کاندیدای تیر شوی دی. اوس په ورشو یو مسله برای واخلو چې په افغانستان کې او په نړۍ کې مهمه ده. نن د سولې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتو د کال دا ورځ د نړۍ په خلکو کې د سولې د ارزښتونو د پیاوړي کولو لپاره ځانګړی کړی ده. د ملګرو ملتو د سازمان غړو هیوادو په 2015 میلادي کال کې د دوامدار پرمختګ ولس هدفونه وټاکل او وایي منله چې د ټولو انسانانو د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره له هڅو پرته په نړۍ کې سوله نشي ټینګېدلی. د ملګرو ملتو سازمان سږ کال د نړیوالې سولې لپاره موضوع د چاپیریال ساتنه ټاکلې ده فرشته جلال زئی د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملکی خلکو د ورستیو تلفاتو په اړه راپور لري.
زمانون خان ولی زه د زابل ولایت خاک افغان د ولسوالۍ عدالت مې مریض راوړی دی د کولمو مشکلې وي هغه سې عملیات کوي سهار د شپږ بجو په شاوخوا کې ول چې مسلمان لمونځ وکړي زه پرېوتم.
د زابل د خاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکی خان ولی د چاودنې په وخت د قلات په روغتون کې و. خان ولی وایي درب یې وار وید او بې هوښه شو.
زه په ځان نیم پېدل داسې دیوالو دا دیوالۍ ووالم دیوالۍ چې ووالم بس بیا له ومه ښه ساعت کوي بیا بعد هغه د کوچنیانو بغارې مې واورېدم بلا خلک پراته ول فقط دغه جلی سرویس کې بکد درې وتا کا پات دي نور مکمل یا شهیدان سو یا زخمیان خو زخمیان څوک روغ نه دی پات لنګ
فقلت کې دروختون مخ ته 14 د پنځمبه پر ورځ وسوه په 14 کې چې مسؤلیت وسوالو طالبانو واخیست نږدې سلطه نه زخمیان شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان ویل وړود به ماموري الی تاملر پرم پر ټوټر ولیکل چې په قلات کې د روختون مخ ته د 14 لامل د مړو شمیر یو څلويشت تل ور سوې دی. الی تاملر په دې ټویټ کې لیکلي په نړۍ کې د سولې ورځ لمانځل کیږي خو په افغانستان کې یو څلويشت کورنۍ د غم په غولي ناست دي. ملر پر ټویټر لیکلي زه نور کلمات نه لرم یو څلويشت ملکی انسانان وژل سوي دي نور بس دی موږ په افغانستان کې سوله غواړو. د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د کال دا ورځ د نړۍ په خلکو کې د سولې د ارزښتونو د پیاوړي کولو لپاره ځانګړې کړې ده. خو ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په شپږ میاشتو کې 1,316 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل سوي او 2,446 زخمیان سوي دي. په یو رپورټ کې چې بی بی سی خبر کړی ویل سوي چې یوازې د اگست په میاشت کې هر ورځ په 60 ډول 4,600 نارینه او ماشومان په افغانستان کې وژل سوي دي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې ملکي خلک یوازې د وسلوالو طالبانو په حملو کې نه بلکې د افغانستان د دولتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو ملګرو په عملیاتو کې هم قرباني کیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ رتبه چارواکي پرون تایید کړ چې د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د وزیرو تنګي په سیمه کې هوایي حمله د دوی ځواکونو کړې وه. د رپورټونو په حواله په هغه حمله کې 2 تنه چې ځنګوځي ټولول ووژل او 3 تنه زخمیان شوي دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله هغه لوړ رتبه امریکایي چارواکي چې دوی خبري ورسره کړې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې چارې پر مخ بیايي. رویټرز د چارواکي هویت نه دی پټاګه کړی. د امریکایي مقام رویټرز ویلي هلته د ځنغوځو د ټولونکو په منځ کې د داعش وسلوال موجود و. په کابل کې ولوړود په چارواکي هم رویټرز ویلي چې په دې اړه څېړنې کیږي چې څنګه د استخباراتي معلوماتو پر راغونډولو کې تیروتنه شوې ده. هغه امریکایي چارواکي هم چې د رویټرز خبري اژانس خبري ورسره کړي ویلي چې د پیښې په اړه تحقیقات کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په جلال آباد کې د انتخاباتي کمپاین وی غونډې ته وویل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره به جدي اقدام وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 9 نیټه وویل چې له طالبانو سره مذاکرې لاغو شوې. د هغه راهیسې له دواړو خواوو جګړې شدت موندلی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان غړو هیوادونو په 2015 میلادي کال کې د نړۍ د دوامدار پرمختګ 10 هدفونه وټاکل او وایي منل چې د ټولو انسانانو د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره له اقدامه پرته په نړۍ کې سوله نشي ټینګېدلی. د ملګرو ملتونو سازمان سږ کال د نړیوالې سولې لپاره موضوع د چاپیریال ساتنه ټاکلې ده.
د خوست وزیرستانیانو په یو غونډه کې وغوښتل چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوز له خلکو سره له ظلم او زور زیاتی لاس واخلي. دوی تور پوری کوي چې اوس هم هلته د مخورو او پیژندل شویو شخصیتونو هدفي وژنې روانې دي. د غونډې ګډونوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شویو مشرانو د ضمانتونو پر منظوري خوشي څرګنده کړه. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
د جمعې ورځې په مازدیګر د خوست په ګلان کې لسګونو وزیرستانیو مشرانو ځوانانو او تنکیو زلمیانو د یوې غونډې له لارې د پاکستان له پوځ وغوښتل چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې له خلکو سره له تشدد او زور زیاتي لاس واخلي. د غونډې ګډونوالو د خړ کمر په پیښه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وژل شویو ټپیانو او بندیانو ملګرو لپاره د انصاف او عدالت غوښتنه هم وکړه. دوی ګواښ وکړ که چیرې یې غږ وانهورېدل شي نو پراخو لاریونونو او مظاهرو باندې به لاس پورې کړي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو فعال او د غونډې تابعه کوونکي خالد رحمان منصور وویل
زموږ مشران چې کوم دي
وزیر محسن داوړ او بل ور سره عالم زیب چې د ډېر وخت راځي سي په بیگوناتو سره پاکستان نیولې او ریاست نیولې او بندیان کړیو دا غې د خلاصون لپاره زموږ د جلسه و د غونډه و خو چونکه اگر اخلاص پر نو زموږ غوښتنه ده دي چې ډېر وخت راځي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان فوز لخوا ظلمونه روان دي تشدد روان دي او کچیرته دا دوی ونه دروي نو موږ به پراخ لاریونونه او مظاهره پیل کړو بل خبره دا چې د خړ کمر چې کومه پیخه ده دا بندیان چې کوم رخلاص ول د دې کیس چیلنج شو ریاست په خپل نه دی رخلاص کړي د بندیانو او زخمیانو لپاره چې کوم انصاف ته د شهیدانو لپاره چې کوم انصاف ته هغه به موږ غواړو هغه انصاف ته موږ ته ملاو شي.
خالد رحمان منصور د خپل خبرو په دوام کې د پاکستان پر پاوستور پورې کړ چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د مخورو او نفوذ لرونکو شخصیتونو په هدف وژنو کې لاس لري. د پی ټی ایم یو بل فعال وزیرستاني کډوال عنایت الله وایي دا غونډه د دې لپاره راغوښتي چې د دوی د نیول شویو مشرانو ضمانتونه منظور شوي او بله غوښتنه یې دا ده چې د خړ کمر او سپین وام د پیښو د سمه پلټنه وشي.
بندیون علي وزیر او محسن داوړ ضمانتینه منظور شوي کیزی میر سره چې کیمه لکه خړ کمر پیښه وشوه هغه میر غوښتنه کوي چې هغه د صحیح پلټنه وشي داسې سپین وام کې چې کیمه هغه وشوله پښتین سره چې ظلم شي دغه میر خلاف وي دغه په باره کې اوزو چتوي.
په دې غونډه کې اوشمیر خوشحالو هم برخه درلوده. ضیاءالحق باترزوی وایي
د دې زخمونو د پای ته رسېدلو لپاره نن موږ لره بره په افغانان سره تړل شوي یو اوس موږ نه یوازنی مسج پیغام دا وه چې نړۍ ته موږ د خلکو چې پښتنو نور له جنګ ستړی دي پښتنو امن پسند خلک دي پښتنو د امن خوښوونکي خلک دي پښتنو په امن کې د سولې لارې ژوند کوي پښتنو نور جنګ نه غواړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالانو په وینا د می پر شپږویشتمه د شمالي وزیرستان د خړ کمر په سیمه کې د پاکستان د پوځ د سرتیرو په ډزو کې د دوی څوارلس ملګري ووژل شول او تر څلوېښتو ډېر ژوبل شول. خو امنیتي ادارې بیا تور پورې کوي چې د علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ لاریونوالو د دوی پر یوې امنیتي پستې برید کړی و چې په هغه کې د پوځ پنځه سرتیري ټپیان شوي ول خو پوځ د خپلې دې ادعا د سپینوي لپاره کوم واضح ثبوت نه دی وړاندې کړی.
ستاسو له پیغامونو
نومې بسمینه دی دم کلی اوسیدونکي په انتخاباتو کې د دې لپاره ګډون کوم چې یو ښه ولسمشر وټاکم ترڅو افغانستان آباد کړي د خپل خیر راتلونکي لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلم.
نو مې خو دیجه ده په دې خاطر باندې انتخاباتو کې ګډون کوم چې په افغانستان کې سوله او امنیت راشي.
نو مې اجمله ده ان شاء الله انتخاباتو کې به ګډون کوم د دې لپاره چې یو ښه راتلونکي ولرو.
زه د افغانستان ښه راتلونکي ټاکم.
زه هم رای ورکولو ته ځم تاسو هم رای ورکولو ته لاړ شئ.
راځئ چې ټول په ټاکنو کې ګډون وکړو ترسو خا امنیت ځان ته تیار
رای ورکول زموږ د ټولو حق دی موږ باید رای ورکړو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
راتون کې شنبه د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات ته ازادي راډیو د دې انتخاباتو په ورځ ځانګړې خبرونه لري او خبرونه لري او د افغانستان له ګوټ ګوټ مو د انتخاباتو له بهیره خبروي. اوس د ازادي راډیو د هغه اوریدونکو پیغامونه د سره شریکو چې د اس ام اس لارې راسته ولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سوله امانځي له کونړه پر استولې سمس کلی کې طالبان به هیڅکله په خپلو وحشیانه کړنو په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخه ونشي نیولی. اتل زابل لیکي جنگ پر طالبانو نه دی تحمیل شوی، طالبان پر افغانستان تحمیل شوی. نوریا سلطانی د زابل له شاجوی څخه لیکي طالبان د پاکستان په خوله د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې کوي ځکه چې اسلام آباد هیڅکله په افغانستان کې یو قوي منتخب حکومت نه غواړي. خپلواک ساپی لالی شنگ ولسوالی څخه لیکي د لغمان لالی شنگ څخه طالبان د سولې په قدر نه پوهیږي. رضوان د هلمند له ناوی ولسوالی څخه پر استولې اسمس کلی کړي دي د حکومت او طالبانو او نړیوالو څخه غواړو چې پر ملکیانو دا بریدونه ودروي او نور د ملکیان هدف نه ګرځوي. عبدالرحمن پر استولې اسمس کلی کړي دي له ټولو افغانانو غواړم چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او یو منتخب ولسمشر د افغانستان لپاره وټاکي. یو شمیر نور اوریدونکو هم د سولې په ارتباط لیکلي دي. یو اوریدونکي لیکلي دي چې طالبان سوله غواړي خو پکار ده چې طالبان د سولې لپاره د افغانستان له حکومت سره خبرو تکشینی. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلی دی چې د پوهنې له وزارت مو هیله ده چې ښوونځي د امنیتي ستونزو له امله سر له اوسه رخصت کړي، ځکه د ده په وینا هلته به انتخاباتي مرکزونه وي او دا اندېښنه شته چې خدای مکړه هلته چاودنې او بریدونه وشي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. 8 بجې او 1.5 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وویل چې دی دې ته چمتو و چې د طالبانو له مشرانو سره په امریکا کې وګوري، خو دا خبرې د دې لپاره لغوه کړې چې طالبانو اور بند نه کاوه. په لوګر کې امنیتي چارواکو ویلي چې د جمعې په شپه د کمال خیلو په سیمه کې په هوایي حمله کې 15 طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره کاندید شهیدا محمد ابدالي د جمهور رئیس اشرف غنی له انتخاباتي کمپاین سره یو ځای شو او له خپلې کاندیدۍ تیر شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له کوربه هیواد بنګلاديش سره د شلو ورونو مسابقه لري. په افغانستان کې د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو اتم دور د طوفان هریرود لوبډلې ګټلی. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو بله دوره اعلان کړي چې د ایران مرکزی بانک او ملي پراختیا صندوق یې په نقشه کړي دي. او د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې پرون په زرګونو کسانو د اقلیم د ککړتیا د مخنیوي او د چاپیریال ساتنې لپاره لاریونونه وکړل. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وویل د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې تیر کال 9.5 میلیونه ماشومان زیږیدل دي. یونیسف په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ ویلي چې په دې کې افغانستان، سومالیا، جنوبي سودان، سوریه او یمن شامل دي. اجمل تورمن د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي در سره شریک کړي.
د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو صندوق په خپل دغه راپور کې وایي ایسایو خودلی چې د نوزیګو ماشومانو له یوې تر پنځمې برخې پورې د خپل ژوند لومړنۍ شېبې په جګړه ځپلو ټولنو او له فشار او خپګان نه په ډکو نام نوسیمو کې تیری کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ټولنې د ایسایي مدیره حزیتا فور وایي هر کورنۍ باید د خپلو نوزیګو لومړنۍ شیبې ونمانځي. خو د نوموړي په خبره په زرګونه کورنۍ چې د جګړې او نښتو تر اغېز لاندې سیمو کې ژوند کوي له دغه واقعیت نه ډیر زیات واټن لري. میرمن فور ویل په اکثرو هیوادونو کې تاوتریخوالی او نښتو د نوزیګو ماشومانو او د دوی د کورنیو لاسرسی اساسي او مهمو خدمتونو ته ډیر محدود کړی دی. په افغانستان کې د یونیسف یو کارګر زما 15 کلن زوی هیراب په نوم یوه کیسه خبره کړې ده. دا په خپله په داسې وټولنه کې اوسي چې تل د چاودنو غږ اوري او د باروتو بوی او لوګي تنفس کوي. د یونیسف دا کارګر وایي چې دی کله کله د شپې لخوا د لاریو د تګ راتګ په غږونو راویښیږي، هغه غږونه چې د دوی د کور کړکۍ او دروازې رچوي. د ده په خبره دوی فکر کوي که بیا چاودنه وشوه. په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې جګړه په 2001 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو په مشرۍ پیل شوه چې بیا د طالبانو حکومت نسکور شو. طالبانو تر هغې مخکې امریکا ته د اسامه بن لادن له ورکړې انکار وکړ، هغه څوک چې پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې د حملو مسؤول ګڼل شوی و. په جګړه ځپل یمن هیواد کې بیا د یونیسف ادارې کارکوونکي وایي یو شمېر واړه ماشومان د چاودنې او راکټ د غږ له ویرې ځان نشي کنټرولولی، له ویرې په ساتونو ساتونو ریږدي او ویښ پاتې کیږي. د دوی په وینا په شپه کې د دغو ماشومانو ژړا او چیغې اوریدل کیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې یمن د خوراکي موادو د کمښت په برخه کې د ماشومانو لپاره یو بېوزله هیواد ښودل شوی، ځکه په دغه جګړه ځپلي هیواد کې تر 8 میلیونو پورې ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د سنی هیوادونو ائتلاف په 2015 کال کې د یمن په جګړه کې مداخله وکړه. دغه ائتلاف هڅه کوي چې د یمن حکومت چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی په ټول یمن حاکم کړي. هغه حکومت چې د 2014 کال په وروستیو کې د وسلوالو شیعه حوثیان لخوا له فشارونو سره مخ شو. حوثیان د ایرانیانو ملاتړ بزانه سره لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې پر دیوالونو د نقاشۍ مسله د کورکلی په پروګرام کې چیرل شوې.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د کور کلی یوې بلې خبرونه ته مهرکلی کوم. نن دا موضوع څېړو چې آیا تاسو د استنادي دیوالونو پر مخ انزورونه خوښوي که څنګه؟ د انزورونو د کابل خار څومره ښکلی کړی، او هغه کسان چې په خپل سر په دیوالونو انزورونه باسي مسؤلینو یې په اړه کوم اقدام کړی که څنګه؟ د موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونه، راپور او په پای کې د کابل ښاروالۍ له ویاندې سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې، زه اکرام الله اکرام درته وړاندې کوم.
قدرمنو دوستانو، په دې وروستیو کې د کابل ښاروالۍ او یو شمېر شخصي ګروپونو په کابل کې د استنادي دیوالونو په مخ بیلابیل تصاویر انځور کړي دي، چې دا کار د ډېرو خلکو د تایید او خوښۍ سره مخامخ شوی، او دا کار یې له هنر سره د خلکو ښې بلدتیا لپاره یو مهم ګام بللی دی. خو دې کار بیا یو شمېر خپل سره ګروپونو ته هم لاره هواره کړې چې هغوی هم د همدې فرصت څخه په ګټه اخیستلو د کابل ښار په دیوالونو بیلابیل انځورونه باسي. په هر حال اکثره خلک دا کار ډیر خوښوي او وایي چې د کابل ښار مخکې له انځورونو یو نظامي څیره لرله، چې اوس د دې انځورونو په واسطه دا څیره په ښکلا بدله شوې ده. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی صلاح الدین هم له همدې کاره خوښ ښکاري او وایي
دا نقاشيګانې چې زموږ په ښار کې دي، دا انځورونه چې رسامي کړي دي، د دوی ډیر تقدیر کوم، مننه ترې کوم. دا هر څوک چې دي، دا یو ښه نوښت ده. زموږ د ښار دیوالونه زموږ د ښار فضا یې تغییر کړي، انسان ته یو ښه انګیزه ورکوي، او دا ډیر یو مثبت اغیز لري په انسان باندې، ځکه چې هر څه پکې واضح وي. اوس مثلا ډېرې ښې خبرې، ماشومان بیرغ نه پیژند، بیرغ پیژني، د ازادۍ ورځ د 28مه د اسد پیژني، او ډېرې نورې ښې خبرې دي. که سړی ورته زیر شي، په فارسي کې ما یو چیرته ولید په کابل ښار کې چې لیکلي وو پدر پیسې موتر نه واس کو جو کړي، دا اوس که انسان وجدان لري، څوک چې رشوت اخلي دا نه یو نوا ورته ایجادي. او بل دا چې ښار یې ښکلی کړی، دوی چې جنگي ښار جوړ کړی، دا هغه موانیګانې چې هغه دوی په ډېر ښایسته ډول سره رنګ کړي دي، رنګامیزي کړي دي.
همداراز ځینې نور خلک بیا وایي چې دا انځورونه د خلکو او په ځانګړې توګه د ماشومانو په ذهن ډېر ښه اثر لري، او هغوی د خپل تاریخ او له ډېرو نورو موضوعاتو څخه خبروي. د کابل ولایت اوسیدونکي زهرا هغه ماشومه ده چې دا انځورونه یې ډېر خوښ دي، خو بیا له ځینو انځورونو شکایت هم کوي او حتی ویره هم اترې لري.
چې مکتب ته ځم او په ټول دیوالو غازی امان الله خان قصر ده او امان الله خان عکسونه دي، او ډېر ښې هغه دي. د واکسین دپاره چې باید واکسین تر 15 کلنۍ پورې باید وشي. د افغانستان تاریخي ځایونه رسامي کړي دي. ما ډېر ښه شیان وپېژنده. استاد ماته ویلې غازی امان الله خان څوک پېژني، هغه ما لاس پورته کوم زه پېژنم. ماته ویلې چېرته دې لیدلی، ځکه چې ما په هلته نقاشي شوی عکسیې ما ولید. نقاشیو کې مې هغه ولیده، یو مې هغه سکلیټ ولیده. شپې ویده شوم او همدا مې خوب تراته. زه هم د دې خاطر ډارېدلم چې اوس زه سکلیټ نه شم. یو بل رسم به مې بدله ځي چې سړی ښځې ته بوکس نیولی. هغه ډېره خفه کېږم، دا بد کار ده چې داسې کار کوي او ښځې ته هغه وکوي. دا خلک بېغیرته هغه کوي.
د دیوالونو پر مخ د انځورونو ویستل په افغانستان کې بې مخینه کار دی چې په لومړي ځل د هنر سالار د ګروپ لخوا پیل شو، سره له دې چې ډیر خلک له دې انځورونو خوښ دي، خو ځینې نور بیا دا انځورونه د ښار ښکلا نه بلکې د ښار ککړتیا بولي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي سلما په دې اړه داسې غږېدلې ده.
دا کوم نقشونه رسامي انځورونه چې د کابل ښار په دیوالونو شوي دا اېتخلي دي، ځکه چې دا یو خو د ښار خپله ګڼه ګوڼه ده او بل دا چې انځورونه دي بیخي ښار بدرنګه ښکاره کړه، بیخي ککړ، بیخي د خلکو اعصاب هم نارامه شي. دا اېتخلي دي نو په ښه او یو دوه کاله مخکې یو دوه درې رسمونه به وو چې اصلي پیام به هم درلود، ډېر ښه به وو. اوس بیخي هم هغه پیام ورک شوی دی، هر چا چې برس پیدا کړی دی او دیوالونه یې رنګ کړي دي، دې نه چې دا دیوالونه دونه ککړ کړي، رنګونه یې کړي، دې نه پاک هم هغه صفا تک سپین رنګ ورکړي، پاک صفایي.
بله خوا 22 کلنه مروان نوري وایي د دې تر څنګ چې د ښار فضا یې ککړه کړي، د نقاشۍ د نویت او د رنګونو له ټیټ کیفیت څخه هم شکایت کوي او وایي
اوسنی وخت کې د دغه رسامیانو چې په دیوارو باندې شوي دي بې حده بې اندازه ډېر شوي دي، او بل چې د رنګو کیفیت بالکل خراب ده او چیرې هم صحیح نه دي رسامي شوي، ځینې چیرې بیخي بدرنګ یعنی خشن رسامي شوي، او د رنګو کیفیت بیخي ټیټ، هغه چې باران یا څو ورې یا رنګونه بیخي خراب شي، او دومره ډېر د بیرغ خو رسامي شوي صحیح ده، بیرغ ډېر خله چې رسم شي هر څه په یو حد باندې، نن چې بیرغ نه شاوپرکه جوړه کړي، قلب جوړ کړي، لکه یو فلم په خوا وخت کې تیتانیک نومېده چې د هغې عکسونه د ژاولو په ټاپو کې راوتي وو، نو داسې ښه نه ده. ډېر دا فضا یې د ښار او د بازار داسې جړه بنجړه کړې، داسې بیروباره دیوارو ته چې ګوري تیز تیز رنګونه.
دا چې ځینې انځورونه په سم شکل نه دي ترسیم شوي او د رنګونو کیفیت ته هم دقیقه پاملرنه نه ده شوې، او آیا دا انځورونه د شخصي لګښتونو څخه کېږي که څنګه؟ دا مو د هنر سالار د پروژې له مدیر عبدالله کاکړ څخه پوښتلي دي. ورته غوږ شئ.
موږ چې کوم کارونه کوو هغه په ډېر دقت او په ډېر په کیفیت باندې کوو. کله چې همکاران زیات له نقاشي کې تقریبا دوه ورځې یا درې ورځې یا داسې نقاشي نیسو چې یو هفته هغې باندې زحمت باسي تر څو هغه ډېر په ښه کیفیت باندې نقاشي شي او هلته ډېر وخت پاتې شي، نو دا خشن ډیزاینونه چې دي یا خشن تصویرونه چې څوک باسي دا تجارتي بڼه لري او کیفیت یې کله کله ښه نه وي، ډېر زر خرابېږي. بیا هغه څوک چې هغه ځای کې ویني هغه بیا داسې فکر کوي دا زمونږ نقاشیانې دي. اورېدونکو ته همدغه چې دا زیاتره زمونږ دغه نه دي، نقاشیانې نه دي، او زیاتره دغه خشن تصویرونه چې کار کېږي دا تجارتي بڼه لري، او مونږ داسې تصویرونه نه دغه کوو چې خدای نخواسته چاته روحي تکلیف ایجاد کړي، نو مونږ داسې تصویرونه د نقاش کوو چې هغه خوشحاله وي او یو ښه پیغام لري، تر څو دغه څوک چې هغه څخه تېرېږي د یو دقیق دوه دقیقې لپاره یو ښه فکر سره لاړ شي. لګښتونه چې خپله د هنر سالار نهاد د دې د خوانه تمویلېږي، زیاتره مصارف چې دي ورکوي نقاشانو ته، ځکه دا یو د حرکت پیس دوی پیل کړی وو او ویې کتل چې یو فرصت دی د افغانستان د ټولنې مثبت بدلون دپاره، نو همغه خاطر دی خپل کار ته ادامه ورکړي. اکثره داسې دغه نور نهادونه چې دي چې اجتماعي کارونه کوي په افغانستان کې، بیا هغوی مونږ سره راځي، کومک او همکاري کوي چې د رنګ مصارف او د برس او دغه نقاشانو دغه قلسامه دغه مونږ سره کومک کوي چې هغه ورته ورکړو او هغه نقاشیانې.
ارواپوهان وایي چې آرام او نرم رنګونه د انسان په ذهن ډېر مثبت اثر لري، خو برعکس تیز او خشن انځورونه بیا په ټوله کې د انسان پر روح او روان باندې منفي اثر هم پرې باسي. په دې اړه ارواپو تمنا روحاني داسې څرګندونې کړې:
ډېری هغه نقاشیان چې په دیوالو شوي دي او بوی رنګونه او همداسې سپین رنګونه او شنو رنګونه استفاده شوي، دا ډېر ښه ده، ډېر ښه مثبت اغېز لري، ډېر ښه روان آرامش پیدا کوي، راحت اوسي، آرامتیا کوي روان. خو کله چې موږ ځینې نقاشیانې ګورو، ځینې تصاویر ګورو چې نه یوازې چې خاص معنا نه لري، متاسفانه د وحشت روحیه هم چاته ورکوي، د ډار روحیه هم چاته ورکوي، د خشم یا د غوسې روحیه هم شخص ورکوي. دا بیا کدای شي د شخص روحیه ضعیف کړي، خراب کړي، منفي کړي او آرامش له منځه یوسي. او همداسې د ماشومانو تصاویر یا د کتابو تصاویر ډېر ښه روحیه ورکوي او ډېر ښه مثبت.
زه ګلشاد مان ډوډۍ په خوم پنانوي کې زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
قدرمنو دوستانو، دا چې د کابل خروالی د دیوالونو په انزورولو کې څومره ونډه لري او ولې غیر مسولو کسانو ته اجازه ورکوي چې دا دیوالونه ککړ کړي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی د خروالی له ویاندې نرګس مومن څخه پوښتلې چې اورېدو ته ستاسې پام راړوم.
د کابل خاروالی د سناتی دیوالونو په انزورولو کې څومره ونډه لري؟
ډیره مننه. البته څنګه چې ټول تجربه ده چې کابل خاروالی یو لغه عمده کارونه څخه ده تر څو مونږ په یو شکل وکولو شي ښار له کولای کړی شو. مونږ د سر د کار له حصه په کلي توګه تقریبا 12,000 دیوالونه نقاشي کړي دي چې په دې نقاشي کې مونږ ډیره زیاته هڅه کړې ده تر څو خلکو هغه پخوانی ملي روحیه را ژوندۍ کړو.
ځینې خلک به داسې هم وایي چې داسې ګروپونه هم چې په خپل سر یو برس یو رنګ پیدا کړی وي، ورځي ځوانان دی ولاړ دي دیوالونه دې په ځای چې ښایسته کړي بدرنګ کوي. په دې برخه کې کابل ښاروالۍ څه مسؤلیت لري؟
له بده مرغه چې وو ځینې خلک شته دي چې په خود سره توګه ځینې ځوانان اکثرا نوي رنګ یو بوتل واخلي او د دیوالو په سر ولي کې پلانای ځای زنده آباد، پلانای ځای مرده آباد او دا خبرې کیږي. خو که داسې کوم څه مونږ عملا په ساحه کې وینو، ښاروالۍ ټیم ویني او هغه خلک تر لاسه کوي، یعنی عملا هغه خلک ویني، هغه خلک اسان به ځواب نه پاتې کیږي.
مننه کوم غلی مومن. آیا داسې امکان لري چې د دې نقاشۍ پر ځای د اعلاناتو بلبوردونه په دې دیوالونو باندې بند شي او اوایي راشي کابل ښاروالۍ ته؟
مونږ نه غواړو چې د مونږ دیوالونه هم اعلاناتو ته برابر شي. کافي اندازه فل حال د مونږ ښار ټول د اعلاناتو نه ډک دی. فل حال هم چې اوس د انتخاباتو شپې ورځې هم راځي، ښار لا بدرنګ کړی دی د ښکلې کولو په ځای باندې. نو که مونږ دیوالونه هم خلکو ته د کمپاین لپاره ورکو یا خلکو ته د اعلاناتو لپاره ورکو، بس په کابل ښار کې به هیڅ ځای سم پاتې نه شي.
تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې ځینې خپل سري خلک پیدا شوي چې رنګ واخلي او برس واخلي دیوالونه باندې زنده باد مرده باد یا ځینې نقاشي کوي. د دې د پاکولو امکان شته چې کابل ښاروالۍ دا بیرته پاکي؟
کابل ښاروالۍ غواړي چې د ښار هیڅ ځای د سپاتې نشي چې هغه د ښار د بدرنګۍ باعث وګرځي. مګر تاسو پوهیږئ چې کابل ښاروالۍ نشي کولای چې ټول دیوالونه ټول ځایونه په یو کال په څو وخت کې دربار په خپل پلان کې ونیسي. کابل ښاروالۍ هماغه ساحه کې چې هغه کار کوي دی غي نه هیله کوي تر څو هغوی په دغه برخه کې موږ سره همکار واوسي.
یو بله پوښتنه داسې مطرح کیږي چې ځینې وخت چې په دې استنادي دیوالونو باندې نقاشیانې کیږي او کېدای شي دغه استنادي دیوالونه داسې هم شوي چې تغییر کوي، یو ځای نه کیږي بل ځای ته، هغه څیره بیا نیمیږي یا هغه خط نیمیږي، نیمی یو ځای کې پاتې کیږي نیم بل ځای کې. دا د دې پر ځای چې ښار ته ښکلا ورکړي، ښار ته یو د خندا بڼه ورکوي. په دې برخه کې کابل ښاروالۍ څه کوي؟
کابل ښاروالۍ خپل په هغه برخو کې چې کابل ښاروالۍ خپل کار کړی دی غلطه هیڅ امکان نه لري داسې کوم کار شوی وي. خو احیانا په کومه ساحه کې کیږي، ما څنګه چې تاسو ته مخکې هم ویلې چې دا اکثرا ځینې شخصي شرکتونه زیر وزارتخانه هم دا کارونه کوي، نو موږ د هغوی نه هیله کوو ځکه چې کابل ښاروالۍ نشي کولای چې د هر کس د کور د مخه نه یو شی راټول کړي. نو دا هم دغه معنی لري
کله چې دغه استنادي دیوالونه د نورو شخصي ګروپونو دخوا انځوریږي او کابل ښاروالۍ د هغوی په اختیار کې دغه دیوالونه پرېږدي، آیا اوایدې هم کابل ښاروالۍ ته راځي کنه؟
نه، هغه هر هغه څوک چې هغه نقاشي کوي، هغه خپل دیوال نقش کوي، هغه خپل باندې کوي، خپل کار دی. کابل ښاروالۍ په برخه کې داخله نه ده،
یعنی کابل ښاروالۍ آزاد پړې خلکو ته ورکړي چې هر څوک په خپل دیوال باندې هر څه کوي.
البته دغه لپاره موږ ځانته قوانين لرو او موږ په دومره آزاد باندې چاته نه ورکړي چې هر څوک راشي هر څه په دیوال باندې ولیکي یا هر څور باندې وکي. خو هغه ځانته قوانين لري چې په کومه قوانين او د کوم شرایطو پر اساس باندې تاسو په دیوال کې څه نقاشي کوي.
نه معنی کوم
من الله تاسو
قدرمنو دوستانو، دا و د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خېچاري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
سلام خواږو اوریدونکو، د انتخاباتو نتیجې به څنګه وي؟ اوس له ټولو سره همدا سودا پیدا شوې ده چې کاندیدان به یوه منی کنه، که یوه منی څه به وشي او که یوه نه منی څه به پیښ شي. زر به نتیجې معلوم شي او کنه، زر به نتیجې معلوم شي او که میاشتې کلونه وخت به واخلي. زی سر مو مخوږوی، آخر به یو څه وشي. د خبرونې په پیل کې مو هغې جلسې ته بیایو چې د چکونو لرې کولو لپاره جوړه شوې ده.
کمو خوخه وی جلسه با پیل کو.
پیل بی کو، پیل بی کو.
خانو، وستاسی پده خبری وکی چه لخار سیمیتی چکونه و موانه پس دول او لمره لکوم زای لری کو.
صاحب زه خو وایم چې که د ښار له غربه پیل کړو نو هلته خو زیاتره کوڅې او سړکونه د زورور کسانو بند کړي دي، او که له شماله پیل کړو نو د زارخور زور نه لرو، او که د جنوب لخوا پیل کړو د میخکوب ځواب څوک ویلی شي، او که له ختیځ لخوا پیل کړو هلته خو د مرګ کسان تیار هم دې ته ناست دي چې څوک چک وخوروي او دوی همالته ځای په ځای وولي.
ما هغې نه تا خو دومره وویرولم چې د خالي چک په لیدو به مې زړه وچوي.
صاحب که یې د ښار له مرکزه پیل کړو څنګه به وي؟
د ښار مرکز هم زورور میخکوب زارخور او مرګ سره ویشلی دی، او څه چې ترې پاتې دي هلته د چور ګانګس ګوډبای آدم خور او نورو کسانو لنګرونه اچولي دي چې د مونږ غوندې پنځو وزارتونو زور هم نه پرې رسیږي.
ما وینه نو څه وکړو؟
څه ووایم نو صاحب،
راځئ چې له دغه چکونو او موانعو نه تیر شو، هسې به مو خدای مکړه د خولې خوان خراب شي.
د خولې خوان نه چې سم به مو برابر کی او د خلاصولو مو هم ولاکه څوک پیدا شي.
نو ماوینه ته وایې چې ترې تیر شو؟
صاحب ترې تیرېدی خو ځکه نه شو چې امر شوی دی، او له بالازایه چې امر وشي نو باید یوه ګډوډي خو جوړه کړو.
نو څه وکړو؟
خواران به وزغلوو.
خواران به وزغلوو؟
او دغه په ښار کې د سړک د سر سوداګران او د کراچۍ والا یادوم.
یعنې دغه کراچۍ والا وزغلوو؟
او صاحب دوه درې ورځې چې وزغلوو نو غوغا به ګډه شي، او مطبات به د حکومت د ظلم او تیری نغارې وډنګوي،
او موږ ته به بهانه جوړه شي چې دا کار ګران دی.
او د بالازای امر مم په ځای شي، ځکه چې بالازای هم اعلام دومره غواړي.
لیوه فیسبوکی کنزل مار پرنس جان سره مو مرکه درته کړې ده. ما ویریږئ تاسو ته کنزلې نه کوي، وای ورئ. و بخه که ځان راو پیژنې؟
نوم انزرګل او فیسبوکی نوم پرنس جان دی.
څه کار کوي؟
لڅه مدیر رئیس کنزا کوم، چاته به وای نه.
ښه، ولی کنزا کول خو ډیر بد کار دی او بیا ادبی ده.
پوهیږم، خو زه د پیسو لپاره کوم. داسې وخت راغلی چې اوس په کنزا کولو هم سړي ته پیسې ورکوي.
رښتیا وایې؟ خو پخوا به چې چا کنزل کول نو وهل به یې خوړل او د خلکو به بد ایسېده، نو اوس څنګه تاته پیسې پرې درکوي؟
چې رښتیا درته ووایم، نو پخوا به مې د پرنس جان په مستعار نوم په فیسبوک انجونې لټولې، لوڅ عکسونه به مې لټول او خپرول، او دغه ډول به مې نور داسې کارونه کول. یوازې یوه ملګري ته مې حال ویلی و، هغه به هم د پرنس کیوټ په نامه دغه کارونه کول.
ښه، نو هغه هم لکه د تا غوندې و؟
هو، چې نه وای بیا یې کله ملګري راسره کوله.
هو دغه خوده. نو بیا څه وشول؟
بیا مې یوه ملګري راته وویل چې د یوه کاندید په پلوۍ د هغه مقابل طرف او مخالفینو ته د کنځاو کومنټونه کوه، پیسې درکوي.
په کنځلو پیسې؟
او اول خو د ما زړه تم نه لویده، خو بیا معلومه شوه چې دا خبره رښتیا ده. نو ورته ومې وویل چې سمه ده، څو افغانۍ راکوي؟ هغه وویل چې په یوه پوچه کنځه 1500 افغانۍ درکوم، ځکه د کنځاو په مقابل کې شاید تا ته هم کنځه وشي، نو ځکه یوه کنځه په 1500 افغانۍ ده.
دا خو نو ښه تجارت دی، خو مردار تجارت.
او د موږ مقصد پیسې دي، دا که په پاک تجارت وي او که په مردار غم نه کوو.
نو هغه کاندید ولې خلکو ته کنځا کوي؟
هغه وایي چې د موږ خلک له کنځا ویریږي، او چې یو ځل د کنځا ورته وکړه بیا یې چې مړم کې د کوم کاندید په ګټه کومنټ نه کوي.
نو ولې منطقي کومنټونه نه کوي؟
چې رښتیا درته ووایم، نو د موږ منطقي خبرې نه دي زده او نه په منطق پوهیږو. کنزل مو له وړکتوبه زده کړي او عادت مو دی، چې چا د موږ د کاندید په خلاف کومه خبره وکړه نو موږ ورته لیکو چې آی تا د مور، تا د خور، تا د نیا، بس بیا به نو هغه خوار ونه ویني چې کومنټ ورکړي.
او تاسې د یوې کنزلې لیکلو له امله 1500 افغانۍ اخلئ؟ نو بیا خپل وجدان ته خجالت کیږئ نه؟
کیږو، خو پیسې بد شی دي، وجدان خوارم د سړي هیر شي. اوس د موږ وجدانونه هم بلد شوي، هېڅ عکس العمل نه ښیي.
نور ملګري به مو هم وي؟
هو، خو نه یې پېژنم.
ولې؟
ځکه چې د عزت خبره ده، هر یو پټ دا کار کوي.
نو له څه پوهېږې چې نور ملګري هم لري؟
څوک چې نورو ته کنځا کوي هغه ټول د موږ ملګري دي.
نو کاندید مو غواړي چې په کنځلو ځان کامیاب کړي؟
شاید همداسې بوي.
او په پای کې مو دیو چارواکی له حاله خبرو، هغه چې ملګری د اصلاح کولو کوشش کوي.
حبیب خان، وده نو ویل چې څنګه د لار راغله ته کړی ده؟
د دې لپاره راغلم چې ما ویل هغه رئیس ته ورشو او ورته ووایو چې نور خو یې د مامورینو او ادارې زغمل د خلکو له وسه وتلي دي، کله خپل اداره او مامورین اصلاح کړي.
زه خو وایم چې ګټه نه لري، ځکه هغه هم پرې خبر دی او لا خلک وایي چې خپل هم په فساد کې تر ستوني ډوب دی.
د ما تا خو آشنا او ملګری دی، که زه او ته خپلو اشتباهاتو ته متوجه نه کړو نو څوک به یې متوجه کوي؟ زه ته ووایه.
سمه ده چې ته مناسب ګڼې ور به شو.
نه نه، دا څه وایې؟ مهرباني وکړئ
رئیس صاحب، خلک د اداري مامورینو څخه ډیر زیات شکایت کوي، وایي چې هم رشوتونه غواړي او هم نور اختلاسونه کوي. ګوره رئیس صاحب، که دا حال وي آخر د خلکو غږ پورته کیږي او بیا د نوم ورسره بدیږي. رئیس صاحب،
نوم خو مو اوس هم بد دی، که څنګه معاونۍ صاحب؟
رښتیا وایه صاحب،
ما ته هر څه معلوم دي او له هر څه خبر یم. ټول مامورین مې په فساد کې تر غوږو غرق شوي دي، نه د رشوت صرفه کوي او نه هم د اختلاس او غلا. پرون مې هم له دغه خپلې محترمې معاونې صاحب سره دا خبره کوله. زه خپله هم پاک نه یم، ما دا کار نه کوه، په زور یې راوستلم او دلته یې په دې چوکۍ کېنولم. زه پوهېدم چې نفس ظالم دی، آخر زه هم فساد ته لاس اچوم. دغه د معاونۍ صاحب محترمه مې مخې ته ناسته ده، یوه شیبه هم ترې غافله نه یم. خو څه وکړم، کوم یې ونیسم او کوم یې ورته جزا ورکړم؟ معاونۍ صاحب، همداسې نه ده؟
همداسې ده صاحب.
معاونۍ صاحب وبخښه، ته به هغه کارونه تعقیب کړي.
په سترګو صاحب.
ښه نو مخه یې نه نیول کېږي؟
نه، دغه معاونه مې چې اوس ووته تر ستوني په فساد کې ډوبه ده. که نه نو دا دومره جایدادونه او شته یې له کومه کړل؟ د ما مخه هم نیسي او نه مې پرېږدي چې څوک ونیسم او محکمې ته یې ولېږم.
نو صاحب، ته څه وایې چې دغه خلک خواران څه وکړي؟
خلک خواران دي صبر وکړي، د ما هم خلکو ته زړه خوږېږي، ټول زور یې خلکو خوارانو ته وځي.
نو ته یې څه هم نشې کولی؟
نه، معاونه مې په مخ کې ولاړه ده، رئیسان مې په مخ کې ولاړ دي، او چې دوی هم نه وي خارجیان مې کله پرېږدي چې فساد کوونکو ته جزا ورکړو؟ دغه خپله معاونه مې نشم ترې منع کولی.
خو چې داسې مجبور یې استعفا ورکړه، هغه غاړه خو به دې خلاصې.
استعفا مې څوک مني؟ زه خوشحاله یم چې په کور کېنه. بله، څوک؟ سفیر صاحب دی. څه وخت؟ ها ها ها، بسترګو بسترګو. ولې نه، همدا اوس بیکاره ناست یم، رادی شي. خدای مو راواله، وبخښئ چې سفیر را روان دی، په اداري فساد به بیا بله ورځ وغږیږو. چې خفه نه شئ، لږ ژر ووځئ چې هغه را رسیږي.
ښه،
نه مې درته وویل چې د دې سړي نه څه نه جوړیږي؟
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. دین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کبلبل سنو شگونا جھوڑ گیا محل جس میں پکے گراؤڑو ہمیں ماں میں کھڑا بیل